السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبرې مجلې درته لرو. لومړنۍ خبرې مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولملې ده او عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو خبرونه او راپورونه لرو. د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي. د غرض په یو بل راپور کې اوري چې کندهار ته د مشران جرګې تللی څېړنیز پلاوی وایي چې د دغه ولایت پر هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې عمده لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده. دا نور راپورونه لږ وروسته پیل په خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره آذربایجان ته ځي. په ننګرهار کې د هند پر قنصلګری د برید مخه نیول سوې. د کینیا د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې د هوایي شرکت د یوې الوتکې په تشناب کې د یوې موندل سوې مشکوکې بستې په باب څېړنې پیل سوې. په پام کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ د همکاریو او پنګونې د جلبولو لپاره آذربایجان ته ولاړ سي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ویل چې په دې سفر کې به ځینې تړونونه هم لاسلیک سي.
هدف سفر رئیس جمهور
د ولسمشر د سفر هدف د افغانستان د بسیاین لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو او پنګونې جلبول دي. په دې سفر کې به ځینې کتنې کیږي. د دوړخیزو همکاریو څو سندونه به هم لاسلیک سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې په پلانستان سره په سیمه کې د اقتصادي اړیکو پراختیا ته پام زیات کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دی مخامخې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د وروستیو نښتو له کبله تر سلو زیات دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. ښاغلي وزیري ویل چې په ګریش ولسوالۍ کې 9-15 مخالف وسلوال، په واشر کې 18 او په خانشین ولسوالۍ کې 21 وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویان تایید کړی چې په تیرو 4 ساعتونو کې 11 افغان امنیتي پوځیان هم په دې ولایت کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د هلمند ولی مرستیال محمد جان رسولیار په خپل فیسبوک پاڼه کې ولسمشر ته په لیکلي لیک کې ویلي چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي. چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو هغه ځانمرګ بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر قنصلګری برید وکړي. د ننګرهار د والي ویان او تاولا خورجانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د برید په تور نیول سوی کس ناصر نمیږي چې د کابیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جلال آباد کې د هند پر قنصلګری برید ته چمتو سوی و. د خورجانی په خبره چې نیول سوی کس پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په بیسود ولسوالۍ کې د اتو کسانو د وژنې په تور نه مشکوک کسان نیول سوی دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د ولایتي ادارو څړونو شولې چې په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اته تنه غړي د میراث د قضیې پر سر وژل سوی دي. د ننګرهار چارواکو تیره دوشنبه ویل چې دغه کسان د دریو وسلوالو لخوا وژل سوی دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د پیښې په تړاو نه مشکوک کسان نیول سوی او د قضیه په جدیت سره څېړل کیږي. د کینیا د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې د هوایي شرکت یا ایر فرانس د یوې الوتکې په تشناب کې د یوې موندل سوې مشکوکې بستې په باب څېړنې پیل سوي دي. د دې وسیلې تر موندنې وروسته د دغه هوایي شرکت 270 ډوله بوینګ الوتکه مجبوره سوه د کینیا د مومباسا پر نړیواله هوایي ډګر کښېني. د کینیا د کورنیو چارو وزیر جوزف نکای سرینن وویل د کینیا ټول چارواکي له خپل موریسي او فرانسوي چارواکو سره په ګډه کار کوي چې د موندل سوې وسیلې څرنګوالی مشخص کړي.
The investigation is still continuing.
تحقیقات لا هم روان دي. یو څو مسافر پر اړه اندیشمن و او غوښتل پوسی چې دقیقا څه پیښ سوي دي. په دې الوتکې کې 495 مسافر او 14 تنه عمله سپاره و چې له موري تیوس نه پاریس ته روانه وه. ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلاوه جنګیالیو او شیعه یغنو ترمنځ پیل سوي وي په داسې حال کې پای ته ورسېدي چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده، خو ټاکل سوي د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته وینا وکړي. دغه خبرې د پنځمه پر اساس په سیویس کې پیل سوي وي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هدي ته وفادار ځواکونه په معرب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تم السيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کړه او د پلازمینه صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له هغو دوو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدا دانوس یا شاریان او پودموس دي چې د محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچاسیره دغه انتخابات مهم وبلل. دغه انتخابات ځکه مهم دی چې د دوه ګوندي سیستم پای ته رسېدل څرګندوي او دا زموږ له تیرو انتخاباتو سره یو توپیر شي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسي ګوند لږ مخکې دی او د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شویدو په پیښه کې 22 کورونه له منځه تللي او تر 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوه اعلامیه کې وویل چې له ویجاړو سویو ودانیو لږ تر لږه 2 کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اسرائیل حالاتو تر 1.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکول سوی.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې سوی. د نیم ساعت خبری مجله کې مو د عمده مسایل دا دي چې سره له دې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو پر حکومت ټینګار کېږي چې باید په دغه ائتلاف کې د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې سي.
د عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو د هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دې هغه شیخانو هغه دوی سرمایهداران د دغه ملکونو
دغه راځوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي متحد ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه ولري.
دا ډېر لسکاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي. د توریزم مالیې یاځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي، ورځ ورځې پیاوړې کړي. برعکس د هغو پیسو نه یې څو استفاده وکړله.
په خبرونه کې کندهار ته د مشران جرګې لخوا د حقیقت موندنې د تللې پلاوي د څېړنو په اړه هم راپور لرو. د همرای چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې شاوخوا 6,300 کسان په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو لکه جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن سوي دي. روان خبرونه مو تر 6:30 بجو دوام کوي. تاسیس مشغل آزادی رادیو خاوري چې د افغانستان په سلو شهرونو کې د افم په سلا شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مسایلو ته ولاړ سو، په یو بل مطلب راخلو. نن د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د ټاپی یا د افغانستان لاري پاکستان او هند د ترکمنستان د غازو د انتقال د نلیک په اړه باندې وغونډه جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم څرګندونې وکړې دا چې په غونډه کې پر کوم مسایل باندې بحث وسو. همدا شیبه را سره په استودیو کې زما همکار تمیم اخګر را سره دی. اخګر صاحب، مننه چې خبرونه ترغلې. مهرباني وکړه د دې غونډې جزئیات راته وایي چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې بحث وکړي په دې غونډه کې.
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې وویل چې تاپی افغانستان د تزاد سیمې څخه د سیمې همکاریو په یو نقطه بدلوي. دغه خبري شاغلی غنی لکه چې تاسو هم وویل په یو ناسته کې چې الته د 15 ولایتونو مشران او متنفذین راټول شوي وو او دوی غوښتل چې دغه پروژې د لاسلیک هرکلی وکړي. شاغلی غنی دا خبري وکړه. لو شاغلی غنی هم همدارز ویل چې د تاپی کار پروژه ترسنګ د نوی د نوري فایبر پروژه به هم شروع سي چې دا افغانستان شمالي ولایتونه د اروپا سره یو ځای کوي یا وصلي
د انټرنیټ په برخه کې
اصلي برابرونه بلې د انټرنیټ په برخه کې او د دې ترسنګ شغلي غني ویل چې په دوام قدم کې د 300 وات برق به د هرات للارې په سپین بولدک او بل اخره به پاکستان پوری ورسیږي چې دا کولیس چې پاکستان د ډیر فیصدي ضرورت هم به تکمیل کړي او تر دې څنګ شغلي غني دا تاکید وکړل چې د خط اهن پروژې چې شروع شوی دی په افغانستان کې دا به هم تکمیل شي او د تینګار وکړل چې د آینده سفرونه چې دی په مخ لري د افغانستان امنیتی مسایلو تر څنګ په اقتصادي اړخو کې به هم کار وکړي
بله
او همدار از دی ول چې تاپی په کولی سي چې افغانستان په یو منطقوي شاره مبدل کی او مش کولی سي اوریدونکو کولی سي چې د دې په اکلا نور جزئیات د ازادي رادیو په ورستي راپورو کې واوري
بلې ډېر زه مننه کوم تمی مخګرو چې د تاپی په ارتباط باندې د ولسمشر د نننۍ څرګندونو په اړه معلومات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
راځو د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان او بخښې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم خو ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه په دغه ائتلاف کې د غړیتوب لپاره ولري دغه جرګه دویم رسیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته ویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیوړی کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي سعودي عربستان تیرونی له افغان حکومت غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي په دې اړه سفیر الله ستانکزی ریپورت جوړ کړی
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوجانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسی جرګه او سیاسي کارپوهانی له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یو ځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یو ځای کیږي باید همدا غوښتنې په عربي هوادونو ومني ښاغلی احمدزی ویل چې د افغان حکومت له غوښتنو ملاتړ وشي ټول افغانان بل دغه ائتلاف سره د افغانستان غړیتوب هر کله وکړي
د ائتلاف جوړول واقعي ائتلاف دی چې پرې کې حقایق ته په بنا باندې اقدام وکړي په خصوص د افغانستان لپاره لږه ملکونو نه چې موږ الټا ټوریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته دغه مخنیوي وسی او همدارنګ افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال سي ځکه چې موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو نو په دې کې به موږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په دې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې ټوریزم ترمیږي د تامین مخه بند کو او همدارنګ خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یو ځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړی د افغان حکومت یو سرچینې د یک شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې تمه ده را روانه سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یاد غوښتنې په اړه بحث وشي یا د سرچینې د هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډیر روښانه نه دي او افغان حکومت به تر هغه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري خو دا لا معلومه نه ده چې د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره باغیزمن تمام شي اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر خپل ملي ګټې ولټوي یو له دغه سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د مې پورس ازادي رډو ته ویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازم مرسته ترلاسه کوي
د عملی دغه تضمینو کې د بندیدلو د هغه منابع د تمویل د افراطي او تروریستي ډلو ته پر د دې هغه شیخان او هغه دوی سرمایه‌داران د دغه ملکونو همیشه د تروریستي کړي سره مرسته کړي دا او بل کدي رښتیا هم دا خود لري چې
تروریزم سره مبارزه وکړي نو هغه اصلي اډې په پاکستان کې دی او په افغانستان کې دا جنگ روان دی چې دوی مالی مرستې وکړي او ټیکی مرستې وکړي.
ښاغلی رنجبر زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډېر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري او کله هم بې غوري وشي نور تضادونه برامینځته کړي. د رواني اونۍ په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوي ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پرېکړه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي نن ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید پاکستان سره له خپل مرستو دقیقه ارزیابي ولري. دا جسپې په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو لمرستو سم سر نه ونشي، ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په سرنی ګار وکړ.
امریکا کومه کوي چې د پاکستان نظامیانو سره دوی د تروریزم د تمویل د لمنځوړلو لپاره کومه کوي. زومه چې اول خو دا کومه چې باید نه کوي، که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا د لس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې چې تروریزم ختم کړي، د تروریزم نالي یا ځالې چې هلته دي هغه لمنځ وړي ورځ ورځ پیاوړې کړي، برعکس دغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي، پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالی مرستې تجدید کړې دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستانی لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي و چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي، خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقانی شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپل مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یم مرسته په غیږ لګیږي کنه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتی او اساسی ده هغه دا ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړي ده چې د امریکای متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري. خو د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې اسلام آباد تل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دوګونی سیاست مختوړی او له تروریزم سره د مبارزې په بلمې له امریکا مالی مرستې ترلاسه کوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. یو ان اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې 6,300 کسان د جنگونو طبي پیښو او اقتصادي ستونزو په خاطر اغیزمن شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
جنگونه، طبیعي پیښې، بیوزلي، تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو، بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي. د دې صندوق چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شویو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شویو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این ایف پی ای استازی ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل:
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دی وای په افغانستان کې بشری ناورین تر ډېره ځایه د اوږدې وسلوالې جګړې زیږند دی. ورانونکو طبیعي آفتونو او په ډېر شمیر کې د خلکو بې ځایه کېدل هم د دغه راپور یوه موضوع ده. له 2001 میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځایه شوي دي. په دې کې سباندې 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونو هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال څه باندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه کیږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شویو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې سبا د 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنگ کې سکم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 46% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خبرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2014 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له هغو راپورونو څخه دی چې موږ یې په اساس کولای سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته په کار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 1 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پر 2 بجو له همدې څپو اوریدلای سي. اوس مې بل مطلب ته راځو. د کندهار ته د مشران جرګې تللی څېړنیز پلاوی ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د خونړۍ حملې عمده لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي وه. د دغه پلاوی مشر او د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د دوی د څېړنو له مخې یا د پیښو 8 میاشتې مخکې پلان سوی وه. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
کندهار ته د مشرانو جرګې تللی څېړنیز پلاوی وایي د امنیتي ارګانون ترمنځ نه همغږي، کمزوري استخبارات او وظیفوي غفلت د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د حملې عوامل دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې کندهار ته د دغه پلاوی مشري کوله وایي د دې څېړنو وشوه چې د کندهار پر هوایي ډګر حمله 8 میاشتې مخکې پلان سوی وه. ښاغلي زیدیار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړه او ویې ویل چې طالبانو هوایي کارته نږدې په یو حمام او بازار کې وسلې او مهمات ځای پر ځای کړي وو.
مسئله عدم هماهنګي درست و دقیق بین مسئولین امنیتی د همین ساحه بودن.
یو مسئله په دغه ساحه کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتوالی و چې په دې سیمه کې هیڅ همغږي نه و موجوده. دا چې څنګه مخالفینو دلته نفوذ وکړ یو لامل یې په سیمه کې یو غیر معیاري بازار و. مقولی اردو ته وویل چې دا څنګه کېدای شي چې 8 میاشتې مخکې دلته چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کېږي خو څوک دې خبر نه وي.
د امنیتی پولیسو او قلی اردو له دروازې څخه شروع بیا د پیښې تر ځای وظیفوي غفلت موجود دی.
امنیتی شروع از دروازه کراول تا به کسی که دغه مسؤلیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
هغه ویل چې د دوی د سیړون لمخې په دې پیښه کې د چرواکو په قول څلور پنځوس او د عامو خلکو په وینا یو نوي تنه چې اکثره ملکي وګړي وو وژل سوي دي. شاغلی زیدیار زیاته کړه چې د کندهار د 215 اتل قلی اردو چرواک ورته ویل چې د پیښې په تړاو درې تنه نیول سوي دي. نو موړ زیاته کړه چې افغان حکومت باید د پیښې څېړلو ته یو باصلاحیت پلاوی وټاکي او هغه کسان چې غفلت یې کړی هغه مجازات کړي. د یاد راپور د وړاندې کولو پر مهال د دغه پلاوی غړي او د کندهار سناتور رحمت الله اسکزي وویل چې یاد راپور نیمګړتیاوې لري او څنګه چې لازمه ده هغسې نه دی اخیستل سوی. وسلوال مخالفینو چې ویل کېدل شمېر یې څوارلس تنه وو، د قوس په اوولسمه ماښام څه باندې پنځه بجې د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ستراتیژیکو برخو کې ستونزې نه لري، بلکې کله کله په تکتیکي برخو کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي چې هغه به هم ډېر ژر هواري کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرې
منګ په ستراتیژیکو پردیفي برخه کې مشکلات نه لرو، کله کله په تکتیکي برخه کې په هماهنګۍ کې مشکلات جاریږي. هغې باندې منګ کار کوو چې منګ خپل د ټیټې سطحې قمندانانو مسولین وروزو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسترګې هم خپل یو پلاوی د یادې پیښې د څېړلو په هدف کندهار ولایت ته استولی وو چې هغوی هم د پیښې لامل د همغږۍ نشتوالی یاد کړی وو. کندهار ولایت چې په دې وروستیو کې امنیت نسبي ښه سوی وو، خو دې پیښې یو ځل بیا خلک د امنیت له پلوه اندېښمن کړل.
د کندهار څخه کونړ ته ورځو. د غلطه ولایتي شورا او حکومتي مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ په باډیل دره کې په ترسره سو عملیاتو کې دوی سره مشوره نه ده سوي او په خبره دغه خپل سری کړنې امنیت خرابولی سي. دا چې د عملیات چا او کله ترسره کړي له کونړ به د روحلا انوري په راپور کې واورو.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د شنبې پښپچې د غوس ملاتړ د ځواکونو په همکارۍ د ملي اردو ځانګړو سرتیرو کوم عملیات پیل کړي وو. تیر شپه پای ته رسیدلی او د عملیاتو پر حال چې وسلوالو مخالفینو کوم ځایونه خوشی کړي ول، هغوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او تر سره شو عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
تصفیه او تلاشي شو نه کدن دروجه مخالفین یا کسایی که
دغه ځواکونو کورونه او شاوخوا ځایونه تلاشي کړي. چون مخالفین وتلی وو نو ځکه کومه لاسته راوړنه نه لرله او دولت پلو سرتیر و ولسی وګړو ته کوم ځین نه دی رسیدلې. هغه وایي که چیرته یادو ګړو ځواکونو د کونړ مسولینو سره د مشورې وروسته عملیات پیل کړي وای نو خې پیل به درلودلې. په راتلونکي کې ترې غواړو چې خپل سر کړنې تر سره نکړي، ځکه دلته ولس دولت سره همکاري کوي او د دغه ډول عملیاتو سره ولس له دولت سره واټن پیدا کوي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم وایي چې راغلو ځواکونو په باډیل کې په خپل سر عملیات کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي او باید چې به داسې خپل سر چاره تکرار نشي.
کوم عملیات چې تیر شپه د نارنګ په ولسوالۍ کې د باډیل په سیمه کې شوي دي، دغه عملیاتو پر رابطه باندې حکومت په جریان کې نه دی اولیدلی. موږ د ولس د استازو په دغه رابطه دونه خبره وکړو چې دغه عملیات د کونړ د ولسونو دپاره مفید نه تمامیږي او دغه د انسان وژنې رنګ ورکوي. نو زموږ غوښتنه د خارجیانو نه او د دولت نه دغه ده چې دغه خودسرانه عملیاتو ته په کونړ کې اجازه ورنه کړي.
سیر وایي اوس چې په کونړ کې کوم امنیت موجود دی، دا د ولس پوره همکاري ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پایته ورسېدلې. ویل کېږي چې په یمن کې د نامنې وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوي وي په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوي دي. تکل سوي د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کنفرانس ته خبرې وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده، په داسې حال کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمې پورز د سویس په ماکولین کلی کې پیل شوې، خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادار ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطره على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه له ډېره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې وه. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنګیالیو او د یمن د دولت پلوه قواو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیا هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړې کې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي.
له دې راپور سره د رواني خبري مجلې وختم پای ته رسیږي. بل خبري مجله مهم په مخ کې ده. زما همکار جاوید حسن زاده به مخته یوسف مهرباني اساس زده صاحب
ماندنه باشین. سلام صاحب، شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده همراه با همکاری همکارم عبید الله عبیدی در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در سطر گزارش های برنامه میشنوین که رئیس جمهور افغانستان میگه تاپی افغانستان را از نقطه تضاد به یک نقطه همکاری میانه کشورهای منطقه و بین المللی واصل میسازد. اما پیش از آن خبرها را برایتان داریم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکار محمد جعفر احمدی خواهید شنید، اما حالا خبرها را همکارم احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان دارد.
یک مقام ارشد هلمند در مورد احتمال سقوط بخشی از این ولایت به دست طالبان هشدار داد. از حمله تروریستی بر کنسولگری هلمند در شهر جلال آباد جلوگیری شد و تحقیقات درباره وسیله مشکوک آغاز شده که در یک طیاره شرکت ایر فرانس به دست آمده است. سلام، خوش آمدید. معاون والی هلمند گفته است اگر حکومت در جهت تامین امنیت هلمند توجه لازم نکند، شورشیان کنترل برخی از ولسوالی های این ولایت را در دست خواهند گرفت. محمد جان رسولیار این مسئله را در یک پیام به رئیس جمهور غنی از طریق صفحه فیسبوک خود ابراز کرده است. رسولیار از ولسوالی سنگین با عنوان یکی از ولسوالی های نام برده که به گفته او احتمالاً به دست طالبان خواهند افتاد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان احتمال سقوط ولسوالی های هلمند را رد می کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را چی که میگن، مگر قوای مسلح پر افتخار ما قهرمانان با مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون و سر خود از مملکت، از وطن و از مردم خود دفاع میکنن.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای امنیت ملی یک مهاجم انتحاری را که میخواست بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد حمله کند دستگیر کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز برای رادیو آزادی گفت که فرد بازداشت شده ناصر نام دارد و از باشنده های ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. به گفته خوگیانی این فرد به جرم خود اعتراف کرده است. مقام های ولایت ننگرهار از بازداشت 9 فرد مشکوک در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ننگرهار در یک خبرنامه گفته است که تحقیقات از این افراد جریان دارد. بر اساس خبرنامه نتایج بررسی ها نشان می دهد که 8 عضو یک خانواده در جنجال بر سر قضیه میراث کشته شدند. مقام های ننگرهار بر روز دوشنبه گذشته گفتند که 3 تن این 8 نفر را در ولسوالی بهسود کشتند. وزیر داخلی کینیا میگوید درباره یک وسیله مشکوک که در تشناب یک طیاره شرکت ایر فرانس پیدا شده تحقیق میکنند. پس از پیدا شدن این وسیله بوینگ 777 مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی مومباسا در کینیا شد. این طیاره با 459 مسافر و 14 عمله از موریتیوس به پاریس می رفت. جوزف نکایسری وزیر داخلی کینیا امروز در این باره گفت: تحقیقات هنوز ادامه دارد. شماری از مسافران مورد بازپرس قرار گرفتند تا مشخص شود که دقیقاً چه چیز سبب شده تا این رویداد اتفاق بیفتد. سازمان ملل متحد میگوید که مذاکرات صلح میان جنگجویان طرفدار حکومت این کشور و شورشیان شیعه پایان یافته است، اما نتیجه این گفتگوها تا هنوز اعلام نشده. انتظار می رود اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن در این مورد ناوقت امروز یک نشست خبری را برگزار کند. این گفتگوها بر روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد. در نتیجه لغزش زمین در شهر جنوبی شنژن چین 22 ساختمان فرو ریختند. مقام‌های چین امروز گفتند که بیش از 40 نفر ناپدید هستند. اداره اطفائیه وزارت امنیت عامه چین در یک خبرنامه گفت که دست کم 7 نفر از زیر آوار نجات داده شدند. بر اساس خبرنامه بیش از 15,000 کارمند حالات اضطراری در تلاش‌های نجات شرکت کردند. تا حالا در مورد تلفات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش پخش نشده است. و رای دهندگان اسپانیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در این انتخابات عمومی دو حزب تازه تأسیس نیز شرکت دارند: حزب میانه‌رو سیدادانوس یا شهروندان و حزب پودوموس. حزب مردم محافظه‌کار و حزب سوسیالیست‌ها را در این انتخابات به چالش می‌کشند. کون چاسیرا یکی از باشنده‌های مادرید در برای انتخابات امروز در کشورش می‌گوید: این انتخابات به خاطر مهم است که به نظر می رسد این پایان یک سیستم دو حزبی خواهد بود و این تفاوت با انتخابات قبلی ما را نشان می دهد. نظرسنجی ها نشان دادند که حزب مردم به رهبری ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا پیشگام است. در دوره راجوی اسپانیا از بحران مالی بیرون و وارد مرحله رشد اقتصادی شده است. پایان خبرها.
تشکر از احمد جعفر احمدی برای رای خبرهای این ساعت. خبرهای رادیو آزادی را از رادیو آزادی را شنیدید و ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. نشست و استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست بر اهمیت تاپی اشاره کرد.
تاپی قدم اول در تغییر ازید گاز که افغانستان از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شد.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را تایید نمی کند که ولسوالی های هلمند با سقوط مواجه باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید:
جنگ ما تایید میکنم، مگر سکوت ولسوالی را در ولایت هلمند قطعا ما تایید نمیکنم.
و همچنان در این مجله خبری میشنوید که هیئت حقیقت یابی مشران جرگه یکی از عوامل حمله بر میدان هوایی قندهار را غفلت وظیفوی نیروهای امنیتی افغان میداند. در ادامه برنامه گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک در این مجله خبری. قسمی که شما در صدر گزارش ها در صدر خبرها شنیدند که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشستی که به مناسبت از استقبال پروژه تاپی در کابل برگزار شده بود بر اهمیت پروژه تاپی تاکید کرد و همچنان در این نشست مسائل دیگه بمانند موسیقی و دیگه مراسم بعض مسائل دیگر هم با خود داشته که تمیم اغگر همکارم این نشست تعقیب کرده و در مورد با ما معلومات میداد. تمیم جان اگر نخست بگوین که این نشست در کجا برگزار شده بود و کی ها دهی صحبت کردن و دیگه چی مسائل بر علاوه سخنرانی در این مجلس وجود داشت؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. این نشست از سوی شماری از متنفذین و بزرگان قومی پنج ولایتی که در مسیر پروژه تاپی قرار دارند در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود و رئیس جمهور گفته های رئیس جمهوری بوده که تاپی افغانستان را از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقوی و بین المللی مبدل می کند. و بر علاوه این افرادی که در این نشست حضور داشتند از ای اقدام حکومت یعنی امضای تفاهم نامه یا قرارداد تاپی استقبال کردند و از اقدامات سایر اقداماتی که رئیس جمهور اشرف غنی تا کنون در جریان حکومتش انجام داده نیز استقبال کردند و ستایش کردند. آقای غنی در این نشست افزود که بر علاوه پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند، در قدم دوم پروژه تمدید لاین 300 کیلووات انرژی از هرات به اسپین بولد و بعد با پاکستان نیز روی دست است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که تلاش ها سوی حکومت برای تکمیل کردن پروژه خط آهن افغانستان نیز جریان داره و محمد اشرف غنی میگوید که همزمان با تاپی خط فایبر نوری یعنی اینترنت افغانستان نیز از سر تا پا تکمیل خواهد شد که این کار آسیای جنوبی را با اروپا وصل میکند. در این حال آقای غنی گفت که مساوات و همکاری منطقوی خواست مردم افغانستان است و رئیس جمهور غنی میگوید که در سفرهای هفته جاری و آینده بر علاوه بهبود وضعیت امنیتی روی انکشاف وضعیت اقتصادی این کشور نیز گفتگو خواهد کرد. در ضمن بزرگان قومی از رئیس جمهور خواست تا بر علاوه مسائل اقتصادی بر تامین امنیت افغانستان و پروسه صلح نیز تلاش کنند تا امنیت در صورت که امنیت برگزار شود افغانستان انکشافات اقتصادی بیشتر خواهد داشت. و شنونده های رادیو آزادی می توانند جزئیات بیشتر در مورد این گزارش را بعدا از رادیو آزادی و یا در صفحه اینترنت رادیو آزادی دریابند.
بسیار زیاد تشکر از شما تمیم جان. همکارم تمیم اخگر بود که در مورد نشست که با استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را در وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی های ولایت هلمند با خطر سقوط روبرو نیستند. سخنگوی وزارت دفاع این سخن را امروز پس از آن بر رادیو آزادی گفت که معاون والی هلمند در صفحه فیسبوکش عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که اگر حکومت در زمینه تامین امنیت در هلمند توجه لازم نکند برخی ولسوالی های این ولایت سقوط خواهند کرد. همکارم ستاره فروغ در مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده اما خطر سقوط ولسوالی های این ولایت را رد می نماید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند کشته شدند. به گفته آقای وزیری نیروهای افغان آمادند که از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت جلوگیری کنند.
ولایت هلمند ما جنگ تایید میکنم مگر با دشمن تلفات بسیار زیاد رسیدن. جنگ ما تایید میکنم مگر سکوت ولسوالی را در ولایت هلمند قطر ما تایید نمیکنم. چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را هر چی میگن، مگر قوای مسلح فور افتخار ما قهرمانانه به مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون و سر خود از مملکت، از وطن و از مردم خود دفاع میکنن.
و افزود که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 59 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده، در ولسوالی واشیر 67 تن آنها و در ولسوالی خانشین هلمند 21 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در 24 ساعت گذشته 11 تن از نیروهای امنیتی در ولایت هلمند کشته شدند. این سخنان جنرال دولت وزیری پس از آن است که محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به تازگی در صفحه فیسبوک خود عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که برخی از ولسوالی های این ولایت با خطر سقوط روبرواند و اقدامات لازم در راستای جلوگیری از سقوط این ولسوالی ها روی دست گرفته شود. در همین حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که همکنون در 5 ولسوالی ولایت هلمند جنگ ادامه دارد. آقای آخوندزاده که یک نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه نیز است و رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حکومت نیروهای تازه نفس به این ولایت بفرستد.
واقعا در هلمند و مشکلات امنیتی بسیار جدی است. در امی اواخر در امی جنگ خو از وقت پیش جریان داره خو در امی بیشتر امی یک ماه میشه که بسیار زیاد شده. فعلا در 5 ولسوالی امی ولی جنگ ادامه داره که ولسوالی سنگین است، واشر است، نصراج است او خانشین است. واقعا در اگر صحیح توجه نشوه به ولایت هلمند از مرکز فکر میکنیم ایتر ولسوالی وجود داره خدا نخواسته در دست طالبان میاره او سقوط به سقوط مواجه است. ما غفای معاونی ولایت هلمند تا زیاد اندازه ما هم تایید میکنیم.
در حال از آنچه افزایش ناامنی ها در ولایت هلمند خوانده میشود ابراز نگرانی میگردد که وزارت دفاع آمریکا اخیراً در یک گزارش به کنگره ایالات متحده گفت وضعیت امنیتی در نیمه دوم سال جاری در افغانستان وخیم‌تر شده است. نهادهای امنیتی افغانستان افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت را در سال جاری در این کشور تایید کرده، اما میگویند که نیروهای افغان قابلیت و توانایی دفاع قاطعانه از کشورشان را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح الی هفت شام میتونین روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 تعقیب بکنین. یافته های هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه نشان میده که علت اصلی حمله خونین طالبان بر میدان هوای کندهار عدم هماهنگی در میان نهادهای امنیتی این ولایت بوده است. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است با تاکید بر این مطلب میگوید بررسی های آنان همچنان نشان میدهد که تروریستان این حمله را بر میدان هوای کندهار 7 ماه پیش طرح‌ریزی کرده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان عدم هماهنگی مقامات امنیتی کندهار را رخداد این حمله تا اندازه تایید میکند و تاکید میورزد که به این مشکل رسیدگی خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش را در این مورد آماده کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه میگوید عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ضعف استخبارات در این نهادها و غفلت وظیفه‌بین نهادهای امنیتی ولایت کندهار عامل اصلی حمله طالبان بر میدان هوایی این ولایت بوده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است، روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که طالبان این حمله را 7 ماه پیش برنامه‌ریزی کرده بودند. ایزدیار در هنگام ارائه نتایج بررسی‌های این هیئت همچنان گفت که طالبان سلاح و مواد انفجاری را در یک بازار و یک حمام که در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد جابجا کرده بودند.
مسئله عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بوده که عدم هماهنگی درست نبوده. عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل وجود یک بازارچه غیر معیاری با کل اردو را گفتم که برادری موجی وزینی میشه که 7 ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه کراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشت به صورت واضح وجود داشته.
معاون اول مشران جرگه گفت بررسی های آنان از زبان مقام های امنیتی نشان می دهد که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند، اما مردم عام گفتند که تلفات غیر نظامیان در این رویداد 91 تن بوده است. ایزدیار همچنان از زبان مقام های قول اردوی 205 اتل در کندهار می گوید که در پیوند به انجام این حمله 3 تن تا کنون بازداشت شدند. وی از حکومت می خواهد تا هیئت با صلاحیتی را برای بررسی بیشتر چگونه انجام این حمله بگمارد و کسانی که در پیوند به این رویداد غفلت وظیفه‌ای کردند را مجازات کند. اما ارائه این گزارش هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه از سوی رحمت الله اچکزه یکی از نمایندگان کندهار در این جرگه با انتقاد گرفته شد و وی گفت که این گزارش کمبودی‌هایی دارد و آنگونه که لازم بوده است گردآوری نشده است. مخالفان مسلح دولت که گفته می‌شود شمار آنان به 14 تن می رسید. حوالی ساعت 5 شام 17 ماه قوس سال روان به میدان هوایی کندهار حمله کردند. حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که این وزارت در بخش برنامه ریزی های نظامی مشکل ندارد، اما گاه گاهی در بخش های تکتیکی این وزارت با مشکلات روبروست.
من در استراتژیک و اپراتیفی برخه که مشکلات نلرو،
ما در بخش استراتژیک و اپراتیفی مشکل نداریم، اما گاه گاه در بخش تکتیکی به علت ناهماهنگی مشکلات به میان می آید و ما برای حل آن کار می کنیم تا مسئولین و قماندانان را که تجربه شان در سطح پایین تر قرار دارد آموزش دهیم.
بیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز هیئتی را برای بررسی حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار به این ولایت فرستاده است که اعضای هیئت این جرگه نیز نتایج بررسی هایشان را بر عدم هماهنگی میان مقام های امنیتی این ولایت خلاصه کردند. در این اواخر که امنیت ولایت کندهار قناعت بخش گفته می شد، با انجام این حمله سوی طالبان بار دیگر نگرانی های باشندگان این ولایت را به همراه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین و حال می پردازیم به گزارش های بدی این برنامه. بانک موقف حکومت افغانستان در رابطه با اشتراک در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم مشخص نیست، اما ولسی جرگه این کشور تاکید دارد که افغانستان باید برای عضویت در آن برخی شرایط داشته باشد. معاون دوم این جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت جلوگیری از تمویل گروه‌های تروریستی و تقویت این نیروهای نظامی افغان باید از شرط‌هایی باشد که حکومت افغانستان قبل از شمولیت در این ائتلاف آن را مطرح کند. عربستان سعودی هفته گذشته از حکومت افغانستان خواست تا به حیث عضو بنیادی در ائتلاف ایجاد شده برای مبارزه علیه تروریسم سهم گیرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسدود ساختن منابع تمویل تروریسم در منطقه و همکاری با نیروهای امنیتی افغان از خواسته های اند که از سوی ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی افغان برای پیوستن این کشور در ائتلاف با عربستان سعودی به گونه شرایط پیشنهاد می شود. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان در ائتلاف ایجاد شده به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم سهم می گیرد، باید این خواست ها از سوی عربستان و دیگر کشورهای عضو این ائتلاف پذیرفته شود. گفت که اگر از این خواستهای حکومت افغانستان حمایت صورت گیرد، همه افغانها از عضویت این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی استقبال خواهند کرد.
باید ایجاد ائتلاف واقعی باشد و مبنی بر حقایق اقدام کند، به خصوص برای افغانستان از کشورهایی که در آنجا تروریسم آموزش دیده و به افغانستان میآیند از آن جلوگیری شود و همچنان قوای هوایی افغانستان تقویت شود، چون ما به قوای هوایی نیاز داریم و کوشش ما این باشد تا توجه بیشتر کنیم تا در کشورهایی که تروریسم تمویل می شود جلو تمویلشان گرفته شود و برای قوای هوایی ما خواهان نیرو شویم.
ولسی جرگه افغانستان در حالی از این شرایط حرف می زند که حکومت این کشور تا کنون در رابطه با عضویت در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم چیزی نگفته است. یک منبع حکومتی روز یکشنبه به رادیو زودی گفت که قرار است تا روز سه‌شنبه آینده در نشست شورای امنیت در رابطه با خواست عربستان مبنی بر پیوستن حکومت افغانستان در این ائتلاف بحث شود. این منبع حکومتی افزود که جزئیات در رابطه با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم روشن نیست و حکومت افغانستان پس از دقت کامل در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بانک حکومت افغانستان از چند سال به این سو در چندین سازمانها و ائتلافهای مهم عضویت داشته است، اما تا کنون مشخص نیست که عضویت آن در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم و داعش چقدر تاثیرگذار تمام خواهد شد. از سوی هم کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای عضویت در این ائتلاف در جستجوی منافع ملی خود باشد. دکتر کبیر رنجبر بر رادیو آزادی گفت که برخی از شیخهای عرب از تروریسم حمایت می کنند و حکومت افغانستان برای عضویت در این ائتلاف خواهان این تضمین شود که منابع تمویل تروریسم مسدود شده و نیروهای امنیتی افغان نیز کمک های لازم را به دست می آورد.
شرایط اساسی عضویت در ائتلاف باید تعهدی از این کشورهای ائتلاف شده باید باشه که اینا منابع تمویل حلقه‌های تروریستی و همین گروه‌های تروریستی را که در افغانستان فعال هستند او را مسدود می‌سازند، زیرا اکثریت منابعی که این تروریسم از او تمویل میشه یا دولت‌ها هستند یا یک تعداد مردم های شرطمند و میلیاردرهای هستند که در عربستان و سعودی و قطر و ترکیه و از قبیل ازمی دینی کشورها اونا زندگی میکنند.
آقای رنجبر افزود که حکومت افغانستان هر اقدام را در رابطه با عضویت در این ائتلاف باید با احتیاط انجام دهد، چون به گفته وی عربستان سعودی در منطقه با سوریه و ایران مخالفت دارد و در صورت بی‌توجهی ممکن تضادهای را ایجاد کند. عربستان سعودی چند روز پیش یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلام کرد که هدف آن مبارزه علیه تروریسم خوانده شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. مسئولین صندوق وجهی سازمان ملل متحد میگویند در سال جاری میلادی 643 هزار تن در نتیجه درگیری ها، حوادث طبیعی و مشکلات اقتصادی در افغانستان متضرر شدند. زکیه حکیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
درگیری ها، حوادث طبیعی، فقر، خشونت ها و برخی موارد دیگر موارد اند که صندوق وجهی سازمان ملل متحد آن را از دلایل عمده متضرر شدن، بیجا شدن و کشته شدن مردم در افغانستان می خواند. مسئولین این صندوق روز یکشنبه در مورد وضعیت افراد خسارمند به سطح جهان گزارشی را نشر کرد که در آن وضعیت افغانهای خسارمند نگران کننده خوانده شده است. ویلفرد اوچان نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد افغانهای متضرر شده سال 2015 در افغانستان چنین گفت:
درگیری های دراز مدت عامل اصلی بحران بشری در افغانستان است. حوادث طبیعی و افراد بیجا شده یک موضوع این گزارش است. از سال 2001 بدین سو تقریبا 1 میلیون افغان بیجا شده اند که 6% آنان در اثر جنگ ها بیجا شده اند. حوادث طبیعی هم زندگی آنان را متاثر ساخته که هر سال 1 میلیون افغان در اثر درگیری و حوادث طبیعی بیجا می شوند.
در گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد درباره وضعیت چگونگی مردم افغانستان گفته شده که 80% افراد متضرر هنوز هم با کمبود مواد غذایی، خدمات صحی و بیکاری مواجه هستند. این گزارش اساس مصاحبه با حدود 6000 تن در ولایات مختلف کشور تهیه شده است. در گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد به زلزله ولایت بدخشان هم اشاره شده که در آن بیش از 12000 تن خسارمند شدند. همچنان در گزارش آمده است که در درگیری اخیر در شهر کندوز حدود 290 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 15000 تن دیگر به سایر ولایت ها بیجا شدند. مسئولین صندوق وجهی سازمان ملل متحد میگویند که 46% افراد متضرر را زنان تشکیل میدهند. در این حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که با در نظر داشت این گزارش یک پلانی را در سال 2016 میلادی ترتیب میکنند که عملی شدن آن لازم است.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر میسازد تا ببینیم که در کشور چی میگذرد. امیدوار هستیم که وزارت اقتصاد و وزارت استوری در پهلوی صندوق جمعیت ملل متحد و همکاری متداوم داشته باشیم و بتانیم از این گزارش استفاده های خوب در تصمیم گیری ها و کمک رسانی ها و رفع مشکلات مردم خود استفاده بکنیم.
مسئولین میگویند مسئله مهاجرین یک بحران جهانی است و لازم است تا دولت، مؤسسات کمک کننده و دیگر سازمان‌های جهانی در بخش بودجه آن کمک کنند. در این گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد آمده است که بیکاری برای مردم افغانستان کمتر از مشکل ناامنی نیست.
یک فابریک جراب بافی در ولایت هرات آغاز به کار کرده که در این فابریکا معلولین کار میکنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در این مورد گزارش ارائه کرده است.
داشتن کار آرزوی فرزانه بود تا توانایی خود را ثابت کند که با داشتن معلولیت هم میتواند کار کند. فرزانه میگوید تلاش میکرد تا به کار استخدام شود و پولهای حاصل کار خود را صرف تداوی پای خود کند. او حالا در فابریکه جوراب بافی توانمندان مصروف کار است و روزانه 250 افغانی ماش میگیرد.
وقتی که معلولین که میای کار میکنه و از زحمت خود خو پول به دست میاره و بسیار یک افتخاریه برای خود معلولین که حتی معلولین هیچ وقت رزی نیه که بار دوش فامیل خوان بشه.
فابریک جوراب بافی در هرات که زمینه ساز کار برای افراد دارای معلولیت عنوان میشود با استقبال گرم مردم روبرو شده است. فرید احمد مسئول فابریک جوراب بافی توانمندان میگوید بیش از 50 هزار دلار آمریکایی در این فابریکه هزینه کرده است. او از دولت افغانستان خواست تا از تولیداتشان حمایت کند و مصارف جوراب‌های اساکر اردوی ملی و پلیس ملی را از آنان خریداری کند.
خواست ما اینه که جرا ما به حساب تقویه کنه بخرند دیگه، از ما فروشات ما بالا بره، به حساب پلیس خوب بده، اردوی خوب بده، یا کسی دیگه بتونه خود ما همکاری کنه، به حساب یا یک تجار خود ما همکار باشه که ببره به دیگه ولایت ها، به دیگه شهر ببره خود ما همکار باشه، ما ان شاء الله کار خروش میدیم دیگه تا روی 100 نفر هم میتونیم.
سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی ایجاد کار و آن هم برای معلولین را بسیار مهم توصیف میکند. او میگوید این امر می تواند معلولین را در بخشای روحی و روانی کمک کند و آنها را از گوشه‌نشینی نجات دهد.
ایجاد زمینه‌های شغلی باعث میشه که از لحاظ روانی هم اونا احساس شخصیت بکنن که انسان‌های توفیلی نیستن. بنابراین ما به بازدهی کار از اونا خیلی باور داریم که یعنی اونا ما به این باور برسن که توانمند هستن و به این اساس موثریت کار در ایست که ما برای از اونا زمینه کار فراهم بکنیم و شاهد کار و دستاورد از اونا باشیم.
حالا همه تاکید میکنند که باید از جوراب‌های تولیدی این فابریکه استفاده شود. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان ولایت هرات از جمله افرادی است که بر حمایت تولیدات این فابریکه پافشاری دارد.
شنونده های عزیز، با پخش این گزارش رسیدیم به آخر برنامه و گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه شما را دعوت میکنیم تا برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. We'll be right back.